السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حمله وغندي. ښاغلی ډار پرون شنبه په بروکسل کې په وغونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د بمبارۍ دفاع وکړه او ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ترهګریزو هدفونو شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان په بمبارۍ کې د درې ماشومان او 15 ښځو په ګډون 8 تنه ملکیان وژل شوي. طالبانو تر اوسه د اسحاق ډار د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپل خبرو پر جزئیاتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبري کړې دي. اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمی پوراس په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د روسي ترنګلتیا او پاړه خبري کړې دي. د ښاغلي شکیب او د امیر خان متقی د څرګندونو د جزئیاتو پاړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه پر ترنګلتیا واوخته چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډانډې پټان او کرمې ترمنځ د ډیوران کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوستو ډزې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانۍ په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دفتر په یوه اعلامیه کې شوې ده. دوی ویلي چې دا قراردادونه نن یک شنبه د مالیه او بو او انرژي وزارتونو د افغانستان برښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. په دغه پروژو کې په سربي ولسوالۍ کې د 2.5 میگا واټ مریض برښنا، په هرات کې د 260 کیلو ولټ د برښنا د لاین غزيده او د برښنا د 2 سب سټیشنونو جوړېدل او د غرض کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګن لپاره د پارپانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای په افغانستان کې هر کال په نری رانځي او برکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پانل لیکلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رانځ تر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یک شنبه د مارچ 23 له نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته یو راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون شنبه د رفاده سرحدي لارې د لیدو په محل په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختدریزې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دغه وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. او د پولند د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناټو غړی دی نن یک شنبه ویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی دی. دا وو خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویپانه کې هم تفصیل مونډلې شي ادرس د آزادۍ رادیو ټکی کام وړاندې په نګدې نیم سات کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي دوی به د دیموکراسۍ پر ضد پر خزو د سنگسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب ملد جنا حد تطبیقو پا عام محضر کے پر شدی پر دبرو بانی بولو دا ٹھول سا دا دیموکراسی خلاف پر جہر یو بستا مقابلہ روانی
دا حقوقی چارو کتون کی بیا دا حدود و عملی کے دو تا شرائط مناسب نبود.
ساختارونو کې جوړښتونه کې ستونزې دي. د نننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمون ولس ځوانان بیکار او بیروزګار او د چکډم شروع شوی. زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیا کې تر خونړۍ حمله وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوه.
دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته د طالبانو مشر ویلي چې پر خځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلیشي په یو غږیز کلیپ کې چې هبت الله خونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو لارې به د لویدیز له دیموکراسۍ سره مقابله کوي د دې غږیز کلیپ کره وخت او ځای نه دی مشخص شوی خو ګڼو نورو رسنیو هم نن خبر کړی دی تفصیل له سنا کاکړه ورو
د طالبانو حکومت مشر هبت الله خونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی وای پر خزو با په امهزر کې د سنگسار او درو وهلو سزا پلي کوي د نوموړي د کلب د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن د وری پنځم پر خپل ایکس پانه په خوني ټوئیټر باندې خبر کړي خو د سب د کره وخت او ځای پاړې څنډې ویل شوی د طالبان حکومت مشر هبت الله خونزاده په دې کلب کې لویدیسته په خطاب سره وایي
دا به توای چې دا د شذو د حقوقو پایمال کې ځل چې په ډبر وولې سبب مل د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر شته په ډبر باندې مول سبب مل د الله حدود نه تزو په درو باندې په هلكو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهر یو بسا مقابله روانه
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمیر چارواکو بیا پرون د وری په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی لویدیسته په خطاب کې دا هم وایي شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو دا په دې ځای کې نه خلاصیږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څو ځله په محضر کې د ښځو په ګډون یو شمیر خلک چې د دوی په خبره بیلابیل جرمونه یې ترسره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې په درو وهلي او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلي کړی دی خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و د طالبانو حکومت له لوري په مازر کې مجازات له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړی دی د طالبانو حکومت بیا تل خپل پریکړو دفاع کړې او دا کوي چې په دې کار سره شری حدود پلي کوي په شری حدودو کې ادام سنگسار د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلی شوی و په ورته وخت کې د ښځو او د بشري حقوقو فعالانې ادا کوي چې په مازر کې پر ښځو د دې ډول سزاګانو پلی کول د بشریت اسلام او کلتور سره په ټکر کې دی د ښځو او د بشري حقوقو فعال شکر بارکزی وایي
دودیز ډول باندې او په فرهنګي ډول باندې په افغانستان کې از فکر نه کوم چې افغان میرمنو ته په عام محل کې یا مالا کې سزا ورکول بد رد ویل هغه ته د درناوي یو نشي او یا هم نور ته د عبرت درس یو برخه زه فکر کوم دا د هغې سیاست چې د شذو په وړاندې د یو رقم جهل او ناپوهۍ څخه کار اخیستل کیږي د هغې تداوم دی
په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبان حکومت لشپګم ټولګي پورته نجونی خونځیو ته لتلو منع کړی او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې ښځینه حمامونو لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې لتلو منع کړی او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي
و امر دل چې د طالبانو لوی مشر ویلي چې پر ښځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلي او ډیروي په یو غږیز کلیپ کې چې هبت الله اخونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو لارې باندې لویدیز له دیموکراسۍ سره د طالبانو لارې مقابله کیږي په اوسنۍ یو شرایطو کې د خاغلی هبت الله سرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال سبحان مصباح نظر پوښتلې ده
د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او ماهوي لحاظ رامنځته شوي دي په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول لکه لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغې کې بدلون راغی د دې تر څنګه کم قوانین چې په نړیوالو ستاندردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو اراده تبن په کشتون درلودې د پارلمان په واسطه به جوړېدل، هغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغلل، نور قوانین شول او دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکی به ول با تجربه به وله دغه کومې څرګندونې چې نوې راوتې دي بیا پخوا یا څه چې دوی کوي د حدودو د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدو نه را په دې خوا ذاتي کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي، یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې زموږ تېر قوانینو کې قوانین د غرب په واسطه جوړ شوي وله، خو که هغه قوانین جوړ د غرب غربیانو په مرسته هم وله، اما مهمه مسله دا وه چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولی ول او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله نو مسپاسب همدې شرایطو ته په کتو د احکام عملي کول یا هم د حدود عملي کول اوسنۍ شرایط ته په پام هغه هم د سنگسار په ځنګړې ډول څومره زمينه او شرایط ورته مساعد دي او په داس شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
ټول ستونزه همدلته ده. ګوري د جزا یا مجازاتو تطبیقول دا په خپل ځان ته یو هدف لري او اصلي هدف دا ده چې مثلا مجرم بیرته له سره مجدده اصلاح شي که چېرته جرم کوي او د دې تر څنګه ولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلې چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کی او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره تر هغو پورې چې دوی حاکم شي د نظام په ټوله کې د کومې ستونزې چې دي دار اخلاصي کې اواري کې او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کی حدود پر نور اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینی به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما وویلې چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تېر درلودله د جزا کود 914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، ول همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي که هغه قاضي ده که څارنوال ده که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه د دوی خپلواکي ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال سبحان مصباح چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د خزو د چارو د آسیا پاسفیک څنګ یو انزوریز راپور خپور کړی او ویلي دی چې له ټولنې د میرمنو د لری کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپل حقونو لپاره هڅه او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نسل کېدونکو غورځنګ په نوم د راپور کې ویل شوی چې په تیرو شلو کلونو کې خزو د رواج ماتولو او پریکړو کې د شریکېدو په مخه مبارزه کړې او اوس یې حرکتونو او غونډو داسې بڼه لرلې چې د افغان خزو غږ پورته کولی شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې پر خزو سخت بندیزونه لګولي، د خپلو فرمانونو په وړاندې یې د خزو غونډې او لارینونه ځپلي او اعتراض کوونکي یې نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نه ستړي کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، خوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو لپاره لري کړی، خو خځې دا بندیزونه نه مني او خپل هڅې او مبارزې جاری ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغه ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو، د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل،
افغان میرمنو او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځې نه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي، تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغه ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بلا فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
اعتراض مو زنوی افغانستان
طالبان نمو ته ښځو اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبان حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کیږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوځ واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل، او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې یې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوشه غورځنګ غړي منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی له اوکراین سره تړي، او نن یې د اوکراین پر پلازمینې یا واربیا توغندیز بریدونه کړي دي. تفصیل له اسمت ساروان اور.
د اوکراین یو سیمایز چارواکی وایي چې روسیې نن یک شنبه پر پلازمینې کیف څو راکټونه ویشتې دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورمه پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرژوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیځ کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشتې ده، او لدې کبله د ناتو غړی هیواد پولند اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار ځای کړي. پولند نن یک شنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدلی دی. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکی په یوه اعلامیه کې د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کانسر پر سالون د جمعې د شپې په بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، 133 تنه ووژل شول او تر 130 ډیر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا، یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړی چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا، بریټ کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه، د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې بریټ کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې بریټ په تړاو 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونې د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د شنبه په ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هڅه تورن کړ چې نور ملامت وشي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږیږئ. آزادۍ رادیو څلوري ساعته اوس له تاسو سره ده. د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 1290 منځنۍ چپو او د ورځې لخوا په لانډو چپو آزادۍ رادیو مهیروي. په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بارانی او سیلابي اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو اړولو د مخنیوي لپاره پرګانو چکډمونو یا وړو بندونو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا چې دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه کې جوړیږي چې اوس مهال پکې په سلګونو بیکاره روزګارو کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. خلک هم له دغو پروژو خوښي کوي او وایي چې له دغو چکډمونو سره به زرګونه جریب ځمکې هم خړوب شي او د سیلابونو مخنیوي به وشي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وای په ولایت کې د تیر وچکالۍ لامل چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همدارز هر کال د سیلابونو لامل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یادې ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفی آزادی رادیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروي او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
په کوم ځایونو کې چې د چک بندونو چاري پیل شوي ولسونه خوختي وای لیوي خو خپل کلی له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنۍ ته نفقه غټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی مشر غلام الرحمن
ډېر مننه کوم چې زمون صحیته چک ډیم منزور کړي او سی کارونه شروع شوي. زمون ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار او د چک ډیم شروع شوي زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوي چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به لیوي خو د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوي چینې، کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او له اوبو بی برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، د دغه خبرونه وروستای راپور راخلو. هغه دا چې نن د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ څنګه لمانځل کیږي او څومره کسان په نری رنځ اخته دي، دا هم روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د نری رنځ نږدې 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا شمېره د 2022 کال په پرتله 15.5% کموالی ښیي.
د 2023 کال په اوږدو کې موږ په ټول هیواد کې د 9,500 په شاوخوا کې د تبرکلوز واقعات درلودل چې هغه موږ سره په سیستم کې ثبت شوی دی. البته موږ په ټول هیواد کې د 803 روغتي مراکزو په توسط باندې د تبرکلوز ناروغان لپاره روغتي خدمات وړاندې کوو.
د نوموړي په وینا تیر کال په افغانستان کې پر نری رنځ یا تبرکلوز ډیری اخته کسان ښځې وې. خود طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ونه ویل چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ له امله څومره ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان پر نری رنځ د اخته کېدو له امله مړه کیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د نری رنځ تر 50,000 ډیرې پیښې ثبت شوې دي. پر نری رنځ یو شمېر اخته ناروغانو او پر دې ناروغۍ د اخته کسانو نږدې خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه وخت راهیسې چې په دغه ناروغۍ اخته شوي له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ دي. فوزیه چې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډواله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال راهیسې د نری رنځ په ناروغۍ اخته ده.
زه ټوخی ګم، سامي بنده ده، لسینې می بلغم بیلیږي، ټول بدن می درد کوي، هډوکي می بي شومې دي.
د نورستان ولایت اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي د تر زوی په نری رنځ اخته دی او د ناروغي ډیر کمزوري کړای دی.
په سیل مرز باندې اخته دی. ما چې ولید ټوخی هم در بدن هم ډیر ضعیف شوی او مخکې چې مالیدل ډیر خو اوس چې مولید ډیر ضعیف شوی او رنگ هم زیړ شوی، ټوخی هم لري، سر درد هم لري، د معدې تکلیف هم لري، د دوايي اغستلو توان هم نه درلود. مرستیا ډیر ضعیف کړم.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ایکس پاڼه په خواني ټوئیټر لیکلی چې لنری رنځ هر کال په زرګونه افغانان اغیزمن کیږي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې په داسې کورونو کې ژوند کوي چې د کورنۍ غړي ډیر وي او د هوا د بدلون امکانات پکې ډیر نه وي. د نری رنځ د څانګې متخصص ډاکټر صفت الله نیازی وایي
تبرکلوز یو مزمن ساري بکتریوي ناروغي ده. یو ناروغ شخص چې مزمن تبرکلوز ولري، که دوه هفته نه زیات مسلسل بلغمدار ټوخی ولري، د اشتها بیلل، د بدن سستواله، د وزن کمواله، بې اشتهایی، دا شین ولري، په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي، سالم شخص ته انتقالیږي.
د مارچ 24 د نری رنځ له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی هر کال د نری رنځ نړیواله ورځ لمانځي، څو د نری رنځ د روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي زیان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او د ختمولو لپاره یې هڅې چټکې شي.
اوریدونکو، د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته.
د
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حمله وغندي. ښاغلی ډار پرون